دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځنګړي پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نسویده کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازی فران اکویز پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه شمېر ماشومان په وږي نس له خوبه پاتي دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ورځي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمېر 1 میلیون او 6 لکو ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2 میلیون او 3 لک ماشومان له سختې خوارځاقۍ سره هم مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبان د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو واري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان دا څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په اعلان کې د هلمند سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبان ته خبرداری ورکړی و چې د ایران د اوبو حق دې پوره ورکړي کنه بیا د کلي حق نه لري. ایران درې کسان چې د حکومت زده تقاضرو پر مهال نیولي و له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ګړو حکومتي د تورنو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی دی چې سالم میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شیباني او سعید یعقوبی د اعدام حکم نن ترسره شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مې په 14مه په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی دی چې په 2022 کال کې ایران کې د اعدام شوو شمېر 1500 تلور شوی دی. حال دا چې وړم کال دغه بنسټ په خبره 314 اعدامونه په ایران کې اجرا شوي وو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی وو په سربشتیزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیمی خرڅزي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي ویلي هلته به مهمې پریکړې وشي ځکه د اوکراین د ګټو د دفاع لپاره د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري. چارواکو ویلي چې زلنسکي به د جی وو سربشتیزي په دریمه وروستۍ ورځ د یکشنبې په غونډه کې برخه واخلي.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دی. لدت څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخکول ورکواله کې دین جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځی زمونږ د عمر خان خونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا خونځی زمونږ خونځی شو، د خټو او عمو خښتو خونځی و. یخی ورځی لرلې، ګرمې ورځی لرلې، تودې ورځی، ښه دوستانې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم. پېښور کې ومه، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاسې څه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو، ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. مونږ به د خپل نه لولی پختنی کولی، کله نه کله به موږ ډیر فلسفي پختنی وکړي، کله نه کله به موږ ساينسي پختنی وکړي. دغه موږ د دنیا ته خون کړو او هیڅ کله بد نه لګیدلې زموږ پختنی. حساب کې زه ډیر تکړه وم، د حساب زما داسې میادې چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل، یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه شپږم کې وم، او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې، هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنتونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. دا هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره، هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه یې ډېر و. ملګری زمونږ په ټولګي کې د جینو سره به سیالي وه، د لیسب سلیمان لیسب زوی زما ملګری و. اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار مې راسره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، دا خو زما کاکا دی. لکسب د خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و، په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې. لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه، هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ. دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره، لیسې لپاره حبیبې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و، ما کانکور ورنکه، زه اول نمره وم. شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیارچی د ون نه، نو کانکور ما ور نه کزه. بیا راغلم حبیبی ته، حبیبی کې هم ډېر خون کې مونږ لرل. ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر خون کې او مدیر و، زمونږ د برخې ډېر 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 ښه سړی و، ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه، په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړو، څوارلس مضمونه و، هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، شپږم وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم، یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دا مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په موږ باندې بعد تیر نشوي خېتی رسولي که هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبيبي کې ورور حالات په بدلیدلو شول د شاه نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داوود خان دا قسمتل چې سرطان دیارلسم وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک وم او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 80 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړل شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې
له دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه له کله مو شعر ویل پیل کړي دي
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی و زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې خدای و بخیننګ یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې پلار ډرامه لیکل یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول بیا هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی نو اولنی شعر ما په څلورم کې و بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خوده او بخی داغه په مزار باندې مشاعره و زه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګه یو نیو دیوال غونې او پاغي ودرولم نو ما خپل سیر وې هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخي هغه مورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نه کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامل ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغه راغلی و نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلیل چې هیټلر ما اوس او دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولوسته نو دا ولوکواله او دا ولوکواله شاعري وه زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا په سیوار کو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعر بولیشا به ویل چې کله ارواوی پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوي چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره مې اول نه نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزیو مورې غالبا چې د امریکې وه هغه واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوته وشوله او بیا مونږ مهاجر شو مګر بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړو
نه ما پی سی بی اول کال لسته او زه په اول لومړی کال مې و ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سیم به ورته و چې
bale
په هغه وخت کې کوتا و شو بیا مونږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ په پنځه کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې او شته چې بار په انټرنټ ډیر خپلو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځي نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کلم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټر پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړو بل خولې مې په سر کړو هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر وومه خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړې و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوختی است
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته مو کوم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندواني په یو لاس کې ونیسم دوی اندوانی په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه دی ټول عمر ما پرې تیر کړی چې دوی اندوانی زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېر زر ماتېږي ماته شوی وي او خدای نه ماتې هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یما او ورسره زه بل شیرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وی بی بی سی سره ما لیکلې وی دا ما خیال دی چې لس ډرامې وی زه دا غوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله کدیش کال وروسته ما غو ډرامې و موندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو ان ډی پی لپاره لیکلې وی او ټول په چمانی لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی وي او هغه وخت چې دا لوملی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څنګه د خپل د برتانی نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلې شول، هغه تیږه د بنسټ کېښودلې شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی جون راغی، په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پېښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل. هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو
بله،
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د نه ټول شیان ور ولیکل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې و، که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الوکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو، په یو حساب باندې جنگ روانو، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېره زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. او وس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅیږي. هم دا اتلې هیلي په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شره دا نوم ورله ورکه. بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم. انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم. ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لیون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته. خو بیا هم لیکوالي یو لیون ټوب دی، شاید یو لیون ټوب دی، د دې لیون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي. دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دي غرونو ته پراته یو کنه. موږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کو، زیات شان موږ داسې کو چې یو شی موږ وهڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو. پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه، او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایل ایس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دی ورځو کې په عاجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکاډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش کته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو